هما ينسب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی وایي دوی خپل بحثونه له مقدمه ورها خوا پر اړینو مسایلو ورټول کړي. دوی ادعا کوي چې طالبان سولې ته تلوار نه لري. یو شمیر افغانان له دولت غواړي چې د کورونا واکسین په عادلانه ډول وویشي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. مخکې لدې چې دا او نور راپورونه درته خبرو کړو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې خبرې ټکنۍ پر مخ بیایي. د غلام خان بندر له لارې تاجکستان ته لومړنۍ محموله ترانزیت شوه او د ارمنستان صدر اعظم وایي چاته د کودتا اجازه نه ورکوي. بشپړ خبرونه. د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیر شپه له ملي ټلویزیون خبره شو وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
خاغلی نادری وویل چې د دولت پلاوی بحث وکړي چې پر روانو مذاکرو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربان پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه د په خبره اوربان او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې سره غونډه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړی. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ار کې د سولې ایمار دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د څلوېښت کلن تاوتریخوالي ختمېدل دي. ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړۍ بستې د لیک خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویل په دغه مالونو کې ډیر ټونه سبزیجات د غلام خان بندر د لارې افغانستان ته راوړل شوی، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته لیږدول شوی دي. په اعلامیه کې راغلي د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیټي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیک درالیک د ودې لپاره ښه زمينه برابروي. د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوي یو خبری ویب سایټ پرون راپور ورکړی چې متحده عربی اماراتو ته د زیمبابوي ټیم له رسیدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیستونه هم شوي. په پام کې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیست لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ لومړی ټیست لوبه را روانه سې شنبه د مارچ پر دویمه پیلېږي او لومړی شل اورا مسابقه به د مارچ پر ولسمه وشي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړی ټیست لوبه کې برخه وانخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي. نیکول پاشینیان پرون پنځشنبه د پلازمینې روان په جمهوري میدان کې د خپلو نږدې شل زره پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یوه هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه و بلله دا څرګندونې وکړې. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یوه لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځای لیک ډول شوی دی. د ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزیف پرون د نورو جزئیاتو ورکولو پراته په ټویټر کې دا اعلان کړی دی. د کرملین منتقد څلور څلوېښت کلن ناولنی وروسته له هغه د جنوري پر 19مه دغه بدنام توقف ځای ته اچول شوی و چې یو قاضي په بیړه ترتیب شوې محاکمه کې د 150 ورځو لپاره په توقف کې د ناولنی د ساتلو حکم ورکړ. ناولنی له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. دای تر مسمومېدو وروسته چې ملامتي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اچوي جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. کرملین د مسمومولو په قضیه کې خپل دخالات رد کړی دی. او روسیا وایي په سایبریا کې یو زندان ته نامعلوم شمیر ساتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د روسیې د جزایي خدماتو فدرال ادارې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په دې زندان کې د بندیانو د شکنجې سخت راپورونه خپاره شول. دغه ادارې پرون پنجشنبه وویل د لاسو هغو بندیانو په اړه یې هم څېړنې پیل کړې چې د ادعا له مخې دوی بل زندانی طاهر باقیوف شکنجه کړی دی. د دې ادارې په خبره پنجشنبه د شکنجو دغه موارد چې قومي انګیزه لري تایید ته اړتیا لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غاګله ازادي راډیو نه اوري په د خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د دولت مرکچی پلاوی خپل منځیو بحثونو کې د پرمختګ خبره کوي خو وايي طالبان سولې ته بیړه نه لري.
مشتا ولیت هم داده چه دا جنگ و دریگی متاسفن اقا تلوار چی مجل رو مقابل جانب تروس و پوری اقا تلوار زن سره ندیره ولی
دا زرغون خوست دو دیز میلی تمو بیایو
مول با کوشش رو اقا نیالگی سی مشکیش دو اقا پسی با هم سو شنی هم خدا دی شروالی وزیفه دا
هلمان که یوی مرمن سلگون نورو تا دا کار زمینه برابره کرده. د ایران سرسخت سیال اسرائیل او بحرین د ایران پر اټومي خبرو بحث کړي. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او کور کلی ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي خو د طالبانو لوري د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیگا له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دولت مذاکراتي هیات به پر راروانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی ویلي چې تمه لري روان بحثونه جدي وسی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې په خبرو کې ځنډ طبیعي دی. تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې.
د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت هیات لري د دې په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبر اسوه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیات د مقدمه ته وتلې دي. ډیر وخت دی چې ورسره وتلې دي. موږ ته ولیت هم داده چې د جنگ ودرېږي نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدوار یو چې او دین وروسته
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غوښتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود ده په باور دا غوښتنه داسې وخت کیږي چې د طالبانو د څباندې 15000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیاتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر 12مه پیل سوې چې تر دریو میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 20 ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مخته ځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یوه تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پیل سره جوخت د طالبانو یوه هیئت روسیې او بل یې ایران ته سفرونه وکړل چې دې مسالې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان یې تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نه ښیي. تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی وو. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده، هغه مجلسونه چې شوې ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه شته دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان و رجو که به بحثونه د اجنډا پر تدوین او دا چې پر کوم موارد باید لمړی خبري وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربند موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لمړی توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پر روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پا پاکستان کې له ځینو اعلی رتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند د 15 دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوي. مخکې ویل شوي وو چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
مو یک مختار واکسین وسر محدود
مګ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10,000 دوزو ترسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته دی خاط شو.
لوبل خوازنی هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړی وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي،
متوازنه وویشل شي، دا سنس چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي. لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اتک سره افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول دا دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چې رسي اولیت پنځه سي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د دې واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لومړی د هغه لري او لري ساحې چې د ښار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار او غریب خلک پراته دي، اول باید هغه نه شروع شي. ځکه چې داسې منطقې موږ په وطن کې شته دي چې بیخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د ویروس هغوی نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویلو مرسته شویو 15,000 دوزه واکسین څخه 11,000 دوزه روغتیا پالانو ته، 160,000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شي او په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. د خوست د سلګونه اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشار او کلتوري میله پیل شوه. د خوست ښاروالۍ لخوا د نیالګیو د کینولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرټونه او د ښاریانو لخوا بنډارونه او اتڼونه وشول. تفصیل یې د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشار او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډې کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي د زرغون خوست په نام باندې شروع شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنی هم خدای ښاروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډې بشنه چې هدایت یې ورکړی و څو کاله مخکې.
چارواکی وایي په ښار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلي کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتری لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید وویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 220 جریبه مساحت لري د یوې معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 220 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپله شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هم پلازمینې او جلاد ماب رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګنای مهار سره هم شریکمه تر څو وکولی شي دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپله غواړم دغه ډیزاین کمه او په مهنګي د نورو ارګانونو سره او دلته یو ډیر نمونه یو ښایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سهولتونه دلته فراهم شي، حتی د مونږ خویندو لپاره سهولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسېدو دي. مدني فعال سمیع الله المروایي اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشارونه دود شوي دي. د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابعا هم شوې وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوسته یوژنیو اتڼونه او خوشحالۍ وکړې.
د خوست له دودیز میلې ورزو غزنی ته هم په همدې اړه هلته هم یو راپور اوریدلی شي. په غزنی کې بزګران د میولرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تیر کال هم یو څه ورکړل شوي وو خو دا چې پر وخت نه و نو ډېرې وچ شول. دا ځل دهقانان غواړي چې نیالګي پر وخت ورکړل شي څو ښه پایله ورکړي. همکار مو د غزنی کروندو ته تللی له بزګرانو سره خبرې کړې او دا راپور راستولې.
د غزنی ښار جنوب لور ته په 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلی کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونو پر شاخونو ناشتې دي. خو میرزمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوختای. دا تقریبا 10 کلن دی. میرزمان وای کال په کال نوې دوه سوي میوه لرونکي نیالګي لګوي خو تیر کال چندان خوند نه وو ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه وو ورکړي.
که د حمل میاشت چې تیر شي بیا د ځمکه په دې خطر آمدنی چې هغه وخت پیتیری نو په هر شي باندې چې وخت تیر شي توی خبره ده چې بیا د زراعتي برخه د زراعت کې کم او فاصله یې کم او بوټي چې په خپل وخت کې نه ول شي نو هغه بیا خپل فصل نه ور کوي.
د غزنی خوګیانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخ راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغېړې کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دي ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړې و خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل هغه نیالګي وشول او هیڅ دا چې کړل نرګی شنه نه صبر کې موږ خواري ورسره په بوله هوسو زما هله داده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نرګی راکړي ترڅو په وخت وکړو دایو خو هم اقتصاد سره وغړیږي لبل خو به زموږ نرګی راکړي شنه سي
د غزنی ریاست چارواکي هم منی چې د نرګی پر وخت نه ورکول کیږي په کرن ریاست کې د باغداري د څنګه مسول زکریا هو تکوایي
ترغو د دې موږ پلان د مرکز نه راځي پلان مو منظوریږي او موږ ته هدایت راکول کیږي چې دغه نیالګي په دغه ولسوالۍ کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي نو موږ ته ترغو سي پلان راځي او ترغو دغه نیال موږ ته خریداري کیږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې راکول کیږي متاسفانه لږ ناوخته کیږي خو موږ ته په تلاش کوو کوشش کوو چې په وخت او زمان سره د نیالګي دهقانانو ته
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دغه ولایت کې په کرکیله بوختې د انګورو مڼو زردالو ځمکني توتانو زعفران آلوبخارا او ځینو نورو شیانو ترڅنګ غنم جوار خټکی هندواڼې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده
مننه چې ازادي راډیو واوري
هلمن کې یوې میرمنې سلګونه نورو میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې ده نسیمه اسحق زید هلمن ولایت اوسیدونکو د هغه توانیدل چې شاوخوا 300 میرمنې په کار وګماري همکار مو د میرمن نسیمه کارځای ته ورغلې او دا راپور راستولې
د په جګړه ځپلې هلمن کې د چپلې او کالي جوړولو یو کارځای دی دلته د پام وړ ټکی دادی چې د دې کارخانې ټولې کارکونکي شذې دي د هلمند په څیر دوجیز ټولنه کې چې ډېر شذې پکشي لکوره بهاره د کارکولو اجازه نه لري دا د شذو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي په دې مرکز کې جامې چپلې وړې غالي او افغاني کالي جوړیږي د دې کارځای مشر نسیمه ایساق زیده هغه چې خپل هم د هلمند دوای دغه مرکز پورې یو کال وړاندې پاله کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښ کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې آی تر لاسه کوي
درې سو شو زیدې کوم دې سرپرست شو زیدې چې دلته کار کوي په سلور برخو کې کار کوي هرات کابل دا زوی ته موږ په تاسو چې حالت موږ مرته دوکانونه حالت لري موږ دې پلوري او هغه پیسې چې موږ تر لاسه کوو پر تر کوم دا کوم دې شو زیدې سره
نسیمای ساکزی وای د دې مرکز څخه هدف به سرپرست او بیکار شوزو ته د کار زمینی برابرول دي او د هلمند شوزو کاری ورکیا نړیوالو او خلګو ته شوول دي ساکزی وای هلمندی میرمنی د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې پلاس جوړې سوی چپلې جامع او وړې غالي شکیپیات او شایسته ډیزاینونه لري نو ځکه پیرودونکو زیات دي یو شمیرغه میرمن چې په یاد مرکز کې کار کوي ل خپل کار خوش ښکاری مروا د دې مرکزی و کارکون کده
و ولنا دا چې موږ ته دا کوم مشر کار کیږي ام خپل کور مصرف برابر ولای سم ام خپل مصرف کولای سم ډیر خوشاله
مې دا کار حسینه د دې مرکز بل کارکون کده چې وای دلته کار کول ژوند بدل کړی دی
زما په ژوند کې ډیر بهول راغلی دی کنو نه خپل دولت خوشاله فرات هر څه د دولت سره برابر ولای
دا په هلمند کې شوز ته د کاري زمینی د برابرولو په برخه کې لومړی دا سیګام دی چې خپل د وی شزې لخوا د نورو شوزو د لسنیوي او مرسي لپاره اخیستل کیږي نسیمای ساکزی وای کچیر ور سره حکومت مرسته او همکاري وکړي نو کولای شي زرګونه هلمندي میرمنې په کار بوختي کړي چې ور سره به دی ولایت کې د بیوزلی او فقر کاچ هم راټیټسي
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل اند زینو د غو ورسپانو پانی اړولي
د سیمهال چې امریکا له افغانستان څخه د خپل سرتیرو په استلو غور کوي دا هیواد په تیرو شل کلونو کې لتر ټولو تیاره وضعیت سره مخ دی دا د نېشنل ریسپانډ دی ویلي کني سر لیک دی له متحده عربی اماراتو خبریدونکو د انګلیسي ژبه ورسپانی په لیکنه کې ویلي کابل کې هدفي وشنی او چاودنې نشتې هر ورځ پیخیږي او په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو ځن وروسته د دوشنبه په ورځ بیرته پیل شوي په ولایتونو کې هم جګړې دوام لري. ورسپانه زیاتوي د می په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د ضرب الاجل پرانیږدې کېدو د پښتنه راپورته کیږي چې د افغان ځواکونو چې تر ډیره د امریکا په ملاتړ تکیه دي وضعیت به څنګه کیږي. ورسپانه وروستیو بریدونه او د راتلونکي په اړه شته بې باوروي ته په اشاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د رئیس شهرزاد اکبر له خولې لیکي دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو تیار شېبې دي. نېشنل ریسپانس یاته تر اوسه افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه پریکړه نه ده شوې خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه که څه هم د وګړي مودې لپاره کافی تجهیز شوی نه دي د دې هیواد په راتلونکي آرامۍ کې به پریکنده رول لري. ورسپانه د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل لوخلی وای د جګړې راتلونکي فصل ته د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په زیاتېدو چمتووالی نیول شوی. نوموړي ویلي چې د هیواد هیڅ سیمه به د حکومت له لاسه ونه وسی. د زیمبابوین مشهور بیا پانه چې د دې هواد د ونیزو مطالب خبروي په ولیکنه کې وایي د زیمبابوی د کرکټ ټیم پر اتلون کې میاش کې د افغانستان د ټیم په وړاندې سیالیو ته د چمتو کېدو لپاره په ابو ظبی کې تمریناتي کمپ پیل کړي. د لیکنې په وینا د کرونا له معایناتو وروسته څرګنده شوې چې د زیمبابوی د ټیم هیڅ لوبغاړی په کرونا اخته نه دی. د افغانستان او زیمبابوی ټیمونه په دې سیالیو کې دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوریز لوبې په مخ کې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي افغان کرکټ ټیم د دې لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. خبرونه لیکي پریکړه شوې و چې د لوبو دا لړۍ د تیر جنوري په میاشت کې په عمان کې ترسره شوې وي خو د افغانستان کرکټ بورډ د فبروري په میاشت کې تایید کړ چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. ټاکل شوی لومړنی ټیسټ لوبه د مارچ په دویمه نیټه یا د سې شنبه په ورځ ترسره شي. د کرکټر خبرونه بیا لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې ګوته ټپی شوی به د زیمبابوی په وړاندې په لومړنی ټیسټ لوبه کې ګډون ونه کړی.
وسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران پر اټومي مذاکرو خبرې کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې د تړون ووته خو اوس ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې امریکا بیرته د تړون کې ښکېل کړي. په دې اړه په مکړه د صالح محمد صالح راپورت.
د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې بحث وکړ. اسوشیټډ پریس خبری اجانس د بحرین د دولتي اجانس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا به اصل کې د چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي چې په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی موافقه بیرته برحال کړي. د بحرین ولی عهد او صدر اعظم سلمان بن حمد الخلیفه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی ټلیفوني تماس کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ایران پر اټومي پروګرام په باسونو کې د سیمې د هیوادونو ګډون مهم وباله. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر جو بایدن ادارې روانې میاشت اعلان کړه چې هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام باسونو ته ستنه سي. د بحرین د صدر اعظم او ولی عهد څرګندونې د خلیج د یوه عربي هیواد لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو اعلان کړی و. هغه وخت له دې تړون څخه د واشنگټن وتل د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ سیوی وو. د خلیج هیوادونه او اسرائیل پر اټومي موضوع په مخکنیو ورټولو مذاکرو کې دخیل نه وو او د ایران پر اهدافو یې شکونه درلودل. دوی یوازې ویلي وو دوی په هغه صورت کې د کومې موافقې ملاتړ کوي چې د راکټي پروګرام په ګډون د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د افراطي او ملیشه ډلو له ملاتړ لاس واخلي. یو عمده دلیل چې ترامپ له هغه تړون څخه ووت همدا موضوع ګڼل کیږي. هغه ویلي وو چې په اټومي تړون کې دغو مسایلو ته پام نه دی سوی. د بحرین صدر اعظم او ولی عهد په پرونی ټلیفوني مکالمه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته غوښتنه کړې چې له ایران سره پر اټومي موضوع په هر ډول مذاکرو کې باید نور پراخ موضوعات هم شامل کړي سي. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو په روغتیایی او نورو برخو کې پر ګډه پانګونه او همکاري هم خبري کړي دي. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحده عرب اماراتو سره د ډیپلوماتیک اړیکو د بیا اعادې موافقې لاسلیک کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله دغه موافقې د منځني ختیځ څرګندوي کوي چې د ایران په اړه ګډو اندیښنو، تجارتي فرصتونو او د فلسطین مسئلې ته هم پکې کتنه سوې ده.
آزادی رادیو لوونه ترو
سموکاګلا آزادی رادیو نه اوري په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې پام وکړې د خبرونو لنډیست. د دولت مذاکراتي پلاوی وای چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ځان شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمرنۍ بستې د لیکت خبر ورکړ. دغه مالونو کې ډیر ستونه سبزیجات و چې د غلام خان بندر لاله افغانستان ته راوړل شو او بیا د کندز ولایت د شیرخان بندر لاله تاجکستان ته ولېږدول شو. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمرینات پیل کړي دي. په پام کې دا د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په قربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولیس ته نږدې د ایران پلاو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون په ویلامې کې ویلي چې د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوې چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. د ارمنستان صدر اعظم وایي د پدغه هیواد کې به هیڅوک فوجي کو د تا ته اجازه ورنه کړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د متروسکایا تشینیا په نوم د مسکو له بدنام توقف ځای نه انتقال شو. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورید. افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پښتو ژبې مشهور سندرغالي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا او بل سندرغالي صفدر توکلی ته د سلطان دمبورا لقبونه ورکړل. تفصیل په دې راپور کې.
گلزمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقي نموتی چیري چې خلکې لغغونو او هنر سره ځانګړی مینه لري. گلزمان دریات یا کلوړاند د خوست پچینو کلی کې زګیدلې. په کلنۍ کې له موسیقي سره مینه پیدا شوه. په لمړی کې دریا وهله. په کور او کلی کې به سندرې ویلې. د خلکو ترمنز او په دې برخه کې د استادی لقب وګاټو. د لتیرو 500 کلونو راهیسې سندرې وایي. حقیقت چې په هزارگی سنتی موسیقی کې بی بدیل ده.
اگر از بومیان و قنداریم همگی پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک براریم همگی پک براریم.
لنیمی پیلی رهیسی ده دنبوری لطر سرگوت اشنادی پا دی علی لزیاد تمرکز روستا د سلطان دمبورا لقب خپل کړ. صفدر توکلی
ورین کښې کې مو بسیار به مشکلات هاي تمام
د وخت لومړی کس وم چې په ډېر ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنګورې د زده کولو تمرین کاوه. غوښل کې د مسپکاوي راته کې دنګورا د لمزتو له غوښ سره مخواه چا د دنګورې نوم نشو اخستلای. د هزارجاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنګورا مې له لاسه ورنه کړه. بل اخر زمونږ خبره تر رادیو ولاړه. د رادیو لاره مې کار کا
صفدر توکلی په 1940 مریز کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلې. 14 کلنو چې له موسیقي سره یې مینه پیدا شوه. همزولو ته به یې موسیقي زمزمه کوله. د 1946 سلویښتم کال چې د 26 کلنو په لومړي ځل یې راډیو افغانستان کې هزارګۍ موسیقي وکړه. نوموړی اوس له 400 زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چهار شنبه په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګلزمان ته د پښتو موسیقي د بابا صفدر توکلی ته د سلطان دمبوري لقبونه ورکړل. دغه شانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختری، ستار غغونکی عبدالمجید، رباب غغونکی حیات الله عبدالی، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غغونکی سردار محمد تبلا غغونکی سمنګل او سندرغاړي تلا محمد تخاریته د استادې لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دیړه ازادي رادیو ته وویل
اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورک.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي رادیو ته وویل هغو هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي، دوی خپلې د موسیقي آلې چې 50 کاله یې غږولې ملي موزیم ته سپارلې او هلته ورته ځانګړی ځای په پام کې نیول سوی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خرخلاست. د دې هونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کلاله یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نه وي، خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي.
خزه همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور يم ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ول شي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی، عامه په هوای په جمعهتونو کې د دینی علماو له خوا
مخه څه کړی ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس برا پور وورو چې د یوې متضرری خزي په غک پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوی ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلن له امله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظ شخړه کې هم دا او د دې یور کنځي، خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بلنجلی ده چې وایي کورنۍ هیڅ کله هم ښځې نه کنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کور ته متلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوي ورته کوي ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم دا ولی ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینې خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي پښخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي خنځلې دي، خو د هم بیرته هم دغه خنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثلا مثال ته کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور يم ورته کوم کنځا کو سره ته مثلا خزو ته جنگ کې د خبرې راضي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کینو نه کیږي ځکه چې هغه وخت د سړی دغه په سور نه فکر او سوچ.
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې خزی ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا دی وی خزي انساني کرامت تسپکاوي دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له خزو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې خزي په زور کې نول یا وادول، د خوخي لواده د نجونو مخنیوي، په بدو کې د خزینه خپلوانو ورکول، په کوچنی عمر کې د نجونو ودول او داسې نور ناوړه دودونه چې د خزو ژوند یې تریخ کړي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکو وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلې وو، خو پړې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامت غني. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما می د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی وو، هغه زما مور ورته یاد کړی وو، یعنی د غي خور او کنسلې ورته کړی وي. او ماما می په قرشي وو، هغه سړی په چاړه وهلې وو. خو څه خبره راشي بیا ماما می مرته می وایي چې سړی ما ستا په خاطر وهله، که تا ته کنسل نه وي کړی ما به ولي وهلې وو.
دا چې په یو ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپل خو او بدو مسؤل نیول کېدای شي او انسانان باید یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزت کسان تل د خزو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور خور یا کورنۍ ته یکزې ته کنزا کوي، دا په خپل د هغوی جایګاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او غیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و خزو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دي. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د خزو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه تاسو وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کوډ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې خزو ته نسبت ورکول سي او په دې کې غیر اخلاقي نسبتونه یې، اجازه د کوډ د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمي قذف ګڼل کیږي. او که چیرې نور مسایل افتراءات او نور غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور نسبتونه یې، په دې صورت کې بیا غ افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 603 ماده د جزا کوډ کې ورته جزا تعین شوی ده. او که چیرې نور کنځلوي او غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور کنځلوي او هغه هم نسبت خزو ته ورکول سي، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کوډ د 603 ماده پر بنسټ باندې دغه اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عامو خلکو خبري هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته کنځلي کول څومره نامناسب کار بولي، دا به له دوی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حده زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه و کې ستدي. کله چې یو بل سره په کوم سباندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي، نو په وخت سره دغه رواج ستدي زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکو یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همدار چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې ناره نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغه خپل علم نه لري، پوها نه لري او عقیده خراب وي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کې نو لباده مرغداري واج دي چې بل تشکنزل سره کې، بیا هغه ته د شجر تشکنزل کې. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناشتي او دوی یو د بل شزه سپکې تشکنزل سره کې.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوی خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دي. اغه تقوا کدارت وایست چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خراب خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې لامل دی چې تقریبا څلور لسیز په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او ترڅنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته، خور، میرمنې ته کنځلې کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کنځلې خو کوي، کنځلې خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته کنځل کوي، اما کاغه ناموس ته وي، زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي. ان افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یو څه پیړه باندې دوه مخه خوخ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسیره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړئ جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، کاغه فزیکی جګړه وي او کاغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما کدی ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بی آبروګي یا وي ښځې ته ورسیږي چې هغه په میدان کې سټایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا د ښځو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغېزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم له کور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي، میرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي، یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې ترڅنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوال او سیاست لمنځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه لمنځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د لمنځه وړلو لپاره یوازینی لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو لخوا، چې هغوی د دې ترڅنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حد اقل درې دقیقې له هر مانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې ترڅنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې ترڅنګ د بعد ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي، یو ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه وو لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
میزه تل بینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوځي.
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خرغ لاس. آیا تاسو هم سږ کال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړی یاست؟ د واوري او باران نوریدا په کښت، مالداري او په ټوله کې څه ستونزه پیدا کوي؟ او د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړي دي؟ نن به همدا موضوع راواخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت تر څنګ د ستونزې د حل لارو په موخه به له یو تن مسؤل سره مرکه هم ولرو. وای باران چې ووري ودی ووري، باران چې ووري ودی ووري، واوره د نووري چې لارې بنده وینه. دا ټپه به مو ډېره اورېدلې وي، خو دا ټپه به هغه وخت ډېره ویل کېده چې ژمی به واورې ډېرې او پسرلی به په شیبو بارانونه ورېدل. خو فکر نه کوم چې سږ کال د څوک دا ټپه ډېره ووایي، ځکه واوره ډېره ونه شوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی. دې حالت په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اکثره بیا هغه خلک دې موضوع ته ډېره اندېښنه لري کوم چې ځمکې او څاروي لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی حکمران عیسی خیل چې ځمکې او پټي لري وایي چې ډېره یې اندېښنه ده چې که سږ کال بارانونه هم ونه شي نو دوی به دا ځمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي. نوموړی وایي
سږ کال بارانونه نشته، اوبه کمې دي، والا ډېر تشویش کې دي. خلکو ډېرې ډېرې ځمکې کرلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسېږي، نو زیاتې بېرته وچې شوي. نه للمې خو هېڅ کله نه کرل کېږي، هغوی ځمکې ته هم اوبه نه رسېږي. داسې دېرش منه او پنځه دېرش منه تخم چې هر چا کرلی هغه کې لس منه او دولس منه اوبه کېږي، نورې پاتې دي. نو اوبه به چې وې خلکو اویا منه او اتیا منه تخمونه کرل او دا به ښه صحیح خوړو به کېده، ښه فصلونه به. والا ورته تشویش کې دي او مصرفونه یې کړي دي، هغه مصرفو ته خفا دي. اوبه والا کمې دي، کې شته ده چې نري نري اوبه کوي خو کمې دي. یاره په سلو فیصدو کې څلوېښت فیصده اوبه اوس هم شته ده، خو شپېته فیصده کم. نو راتلونکی کال له منې له اوس له محوده پورې باران نشته ده، واوره ونه شوه، نو اوبه به خامخا کمې.
بلخوا کوچی ملک ګل خان حسین خیل چې رمې او څاروي لري هم دا تشویش لري او وایي په ژمي کې چې واوره ونه وري نو په پسرلي او اوړي کې به مالچرونه له کومه شي او دوی به دا څاروي په څه مړوي. نو مجبوره یا یې په ټیټه بیه خرڅ او یا یې هم حلال کړي. نوموړی زیاتوي
مالونه ستاغ د خلکو، خو مطلب دا د ټول ولس یو نیم ستاغ وږې دي، تږې دي، سږکال بې درکه خشکي ده، داسې خشکي ده چې انسانان او حیوانات ټول ستونزو سره مخ ده. نه د خوراکي شته، نه بارانونه سو، نه واورې وسوې. هغه په کور کې دربسته ولاړ دي، نه د امکانات د وښو شته او نه د هغه شته د اوبو شته. اوس زه خپله مال لرم غواګانې دي او دا کله کور مې نیم نیم مال لري، داسې کم وتوم، خو د خشکۍ په وجه باندې بیخي ستونزه زیاته ده. د دې په وجه باندې چې سږ کال بیخي هغسې ټول تکلیف سره مخ دي چې نه به واورې وسوې او نه بارانونه وسوو، نو اوبه په برمو کې کته وچې شوې. دومره اندازې ته په تشویش کې چې باران ونه سي، واوره ونه سي، نو دا ته معلومه خبره ده تشویش ته چې مال مر کوي، وروره له لوږې به مري، له تندې به مري. چې اوبه نه وي نو برمه کې چې اوبه وچې شوې نو په څه شی ورته راباسي، څه شی ورکوي؟
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص، خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده. نو که بارانونه ونه وریږي د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي.
اگر چې موږ ځمکې او پټي هم نه لرو، خو بیا هم د باران ورېدو ته ډېر زیات په تشویش یو. په دې خاطر چې که باران ونه وریږي دا هوا به خرابه. اوس هم هوا خرابه دی، نه پسته بیخي خرابېږي. ګرد و غبار به وي، مریضګانې به ډېر زیاتې وي او هوا به ګرمه وي. سږ کال ګرمي به هم ډېره زیاته وي او وچکالي هم، خلک وایي چې وچکالي هم کېږي. دا ډېر یو غټ تشویش ده ټولو ته. که باران ورېدلی او بیا پسته په دې اوړي کې لږ زرکې هوا به سړه وه، اوس چې باران نه ده ورېدلی خو طبعاً ډېره زیاته ګرمي کېږي. بیا سږ
خوشته ځینې کسان چې د یادو ستونزو په منلو سره په حل لارو هم خبرې کوي. د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی په دې اړه وایي
مځکه خو موږ په خپل ولایت کې چې کومه مځکه موږ لرو، هلته یو رود هم لرو، هغه چې پاس د موږ د باره ځای اوبه وچېږي، کار لاندې چې موږ اوبه لرو غوته وټرپام پېدو، د لږ اوبه راځي او موږ اوبه سوچې نه وچي، لږ اوبه هغه راځي، بیا لږ وټرپام ورسره ملګری کوو د راده نه، بس خپل مځکې په اوبه وو. او د مالو پاره په بندو کې اوبه هم شته دي، لرې د ولایت نه لرې هلته ووریم کی بارانونم کی هغه لری دی هغه په قیمت اخلو هغه د خلکو ته یا زورواک ته یا د منطقي خلکو ته پیسې ورکوب مول نه تبي خود څوک چې مال لري اتمن یو څه پیسې لري کوي هغه د مصارف مو په مال ورکو نو کلک مال دی مجبور دی د خپل مال د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي دی وګي د تند مړ نشي هغه خپل غم به ګالي نو مجبور دی
غیاسی زیاتوي که چیرې د ستونزې ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نشي نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي
څه کول دومره وچکول دی چې توغو کالونه ډیره یعنی موږ دا ډیر غټ تشویش دی موږ دی مخکې کو د لاس په مخکې وایي میګه قیمت 2000 افغانۍ و د موږ په ځای کې هم اوس غلې 3000 ته دی 3000 په بیا میاش کې فرق کړي او کدا ته حمله بارانونه ونی شي شپای در 15 د اولی مالی ډیر غټ توان دی د افغانستان د مالداری کمیږي عاید خلکو کمیږي نو تشویش خورته لرو خو بیا هم د خدای امید لرو خدای مهربانه دی
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکو یو په کابل کې د کوچانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا داد د دولت بولی چې هغه کسانو ته چې ځمکې لري څاګانې او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي او دغه شان هغه خلکو ته چې رمې یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو جدي ستونزې سره مخ نشي
د زمیندارو سره له پټې والا سره له باغوالاو سره د مرستې کومک وکړي اوبه ورته پیدا کړي مالدارانو ته چرګاوې پیدا کړي مالدارانو ته د میګو خواړه ورته پیدا کړي او زمیندارو ته باید کیو باسي ټیویلونه وباسي ماشینونه ورته ورکړي سولرونه ورته ورکړي سو دوی خپل پټې او باغونه او ترکاري له دې نه دوی استفاده کار کوي چې دا بیخي په ټپه باندې ولاړ دي مالدار هم په ټپه ولاړ دي زمیندار هم په ټپه ولاړ دي دا ډاک دا خو ښار ده سه اطراف ډاک ته وځي یو سپیرې جوړې دي زمیندارو تاکونه هم خراب دي زراعت هم خراب ده د مالدارانو خو مالداري بیخي په ټپه باندې ولاړې دي سو ولې واښه ورته پوره کولای نشي او کال وچکالي راغله خوشحالي راغله بیخي ورته نه کنجاړي ورکولای شي نه ورته بور ورکولای شي نه ورته سبوس اخیستلی شي نه ورته بل هغه کولای شي نو دا باید د دولت له دوی سره کومک او همکاري وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منه دوستانو دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت د ستونزې د هواری په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې څه پروګرامونه په پام کې لري په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته را اړوو سکل خو په ژمی کې واورونه ورې د منګو تاسو ټول شایدان یو او خلک په دې تشویش کې دي چې کبارانو نو نشي نو د وچکال احتمال بوي تاسو په دې برخه کې څه وایئ لرئ
سکل د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړې دي متاسفانه د واوري او بارانونو میزان تر 1990 کال کې کم شوې دي تقریبا 15% کم شوې دي د کرنې بولګونې او مالداري وزارت او ځین نور مسؤل اداراتو پیشبین ده سی پا راتلون که کال امکان لری سی وچکالی و پا امده اساس ده کرنی و بلگانی و مالداری وزارت اوز ده نوی پلانون کار کوي سی ده وچکالی تاثیرات لکش
رستمی سیب ده با کم تاثیرات ولری؟
ده وچکالی بیشتر انزیرانه ده دو برخو که منفی تاثیر ممکن و درلود لمره ده غنم و سکتور که سی للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکي کال او همدارنګ د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي حلفچر د چراګاه د او نورو ځایونو سي زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګ الفت تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي مونږ مالداران د الفت کمبود مواجه شي پام میو کې او نورو حاصلات کې سي عابده ان شاء الله دغه منفي تاثیر نکوي
رستمی صاحب د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولې دي
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي هم د کرنیز سکتور کې هم د مالداري سکتور کې سیمونګ په راتلونکي کار کوم کارونه وکړي دغه وچکالی تاثیرات منفی تاثیر ودرلود. اوس ان شاء الله پلانونه کې کار روان ده بیا په راتلونکي کال باندې. مونږ د 1900 کال کې هم به سابقه وچکالی سپری کړی دي تیر کړی دي. په دغه وچکالی مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي ارتیا درلود. همدغه اساس په راتلونکي کال کې کیږي. مزرعه او ځمکه په برخه کې کار کوي او زینو زاینو بندونه کانالونه سربندونه کاریزونه نور ادارات چې کار کوي تابن مونږ سره همغږي لرو.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې ځمکه لري پټي لري او هغه خلک چې
اوبو
دوی څه وکړي چې زیانمن نشي؟ البته
چې اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي. هر شهروند هر بزګر کولی شي چې په دغه برخه کې مرسته وکړي.
مننه دوستانو دا او د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.